دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. ساج ملند او زما نور همکاران مو د ازادۍ رادیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې به د کندوز د پیښې چې پکې یو شمیر مسافر د وسلوالو لخوا برمته شوي تازه جزئیات درته وړاندې کوو. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. حدیث پردیس د افغانستان او نړۍ خبرونه دا اوري.
السلام علیکم. په سر کې هم د څو مهم خبرونو سر ټکی. د فاریاب سیمه ایز چارواکي وایي چې دغه ولایت په 15 ولسوالیو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو زور اخیستی. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د هغو کسانو د موندلو عملیات روان دي چې پرون طالبانو په کندوز کې وتښتول. او د پاکستان کورنیو چارو وزارت وایي د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور مړی په افغانستان کې د هغه کورنۍ ته سپارل شوی دی. د هم بشپړ خبرونه. په فاریاب کې د امنیتي چارواکو په وینا وسلوالو طالبانو په 15 ولسوالیو کې شدید عملیات پیل کړي دي. په فاریاب کې د 209 شاهین قلوردو د لومړی لواء ویان جګړن محمد رضا رضایی ازادي راډیو ته ویل چې امنیتي ځواکونه په دفاعي حالت کې دي.
فاریاب په وروستۍ څلورو ورځو کې د امنیتي ځواکونو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د خونړیو جګړو شاهد دی. خو اوسمهال د غورماچ ولسوالۍ شاوخوا ته پراګنده جګړه روانه ده.
د فاریاب د ولایت شورا مشر طاهر رحماني وایي چې د خواجه سبز پوش ولسوالۍ څلور امنیتي پوستې او د قیصار ولسوالۍ ولس کلي وسلوالو طالبانو نیولې دي. د فاریاب د والي ویان ویلي چې وسلوالو طالبانو ته هم درانه تلفات اوښتي دي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د هغو اتو تنو د موندلو لپاره شدید عملیات روان دي چې پرون وسلوالو طالبانو په کندوز کې له موټرو ښکته کړل او یې تښتول. د دې وزارت وایي صدیق صدیقی پرون سه شنبه ازادي راډیو ته ویل چې لس تنه تښتول شوي مسافر د خلکو د همکارۍ او پوځي عملیاتو په پایله کې راخوش شوي دي.
متاسف نو نفر از وطنان عزیز ما بیگنای ما توسط طالبان بشه.
له خوشنی سره وایم چې زموش نه تنه بیگنای وطنوال د طالبانو په لاس شهیدان سول. اته تنه لا هم اورک دي. د عملیات او د خلکو د هڅو په پایله کې خوشبختانه لس تنه وژغورل سو.
خوشبختانه د خپل از وطنان عزیز ما راه شو.
د کندوز امنی قمندانۍ ویلي چې وسلوالو طالبانو پرون د دې ولایت په علیاباد ولسوالۍ کې څلور مسافر وړونکي موټر ودرول، دیار لستنې ووژل او یو شمېر نورې له ځان سره بوتلل. د کندوز امنی قمندانۍ په وینا د پیښې ټول قربانیان ملکی خلک وو. خو وسلوالو طالبانو په یوې خبر پاڼه کې دا کړي چې د امنیتي ځواکونو شپږ ویشتنه چې ملکی جامې اغوستې وې له ځان سره بیولې دي. صدیق صدیقی دا ادعا بې اساسه وبلله او طالبان یې د ملکي خلکو په وژلو تورن کړل. د افغانستان کورنیو چارو وزارت په غور کې د وسلوالو طالبانو د یو لوی قومندان قاری سیف الدین او د هغه د څلورو ملګرو د وشل کېدو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي دا کسان د غور په ساغر ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. په خبر پاڼه کې چې پرون سه شنبه خبره شوې راغلي چې قاری سیف الدین د غور په ساغر ولسوالۍ او شاوخوا سیمو کې د تخریبي فعالیتونو پلانونه جوړول او حمله یې کولې. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د پاکستان کورنیو چارو وزارت پرون ویل چې د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور مړی په افغانستان کې د هغه کورنۍ ته سپارل شوی دی. د دې وزارت خبر پاڼه وایي د ملا اختر محمد منصور جسد د ټولو قانوني مراحلو له بشپړېدو وروسته د هغه کورنۍ ته وسپارل شو. دا لانه د څرګنده چې د ملا منصور مړی د افغانستان په کومه سیمه کې د هغه خپلوانو ته ورکړل شوی او چیرته به خاورو ته وسپارل شي. د عراق پوځي افسران وایي هغه حکومت پلوي ځواکونه چې د فلوجي ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي د دې ښار په جنوب کې د داعش له مقابل برید سره مخ شوي دي. عراقي پوځیان وایي د داعش لوري دا څلور ساعته حمله د ناویاما په سیمه کې پرون سهار وختي پیل شوه. دا همغه سیمه ده چیرې چې تر یوه ورځ مخکې د عراق پوځ پر فلوجي یرغل پیل کړی و. جنرال عبدالوهاب السعیدي چې د فلوجي د عملیاتو مشري کوي وایي په دې برید کې د داعش د سلو په شاوخوا کې سرتیرو برخه اخیستې وه چې 15 اویایي وژل شوي دي. نوموړي حکومتي لوري ته د تلفاتو د شمیر په اړه څه ونه ویل. د پینټاګون ویان جیف ډیویس ویلي د فلوجي عملیات سخت دي. نوموړي پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل تیرو دوه ورځو خوده چې د داعش وسلوال د فلوجي لپاره د جګړې نیت لري. فلوجه د عراق د مرکز بغداد په 15 کیلومتره کې لویدیز ته پروت ښار دی او له دوو کلونو راهیسې د داعش د وسلوالې ډلې تر واک لاندې دی. د مهاجرت نړیواله اداره وایي په تیر یوه اونۍ کې لږ تر لږه 1000 تنه غیر قانوني کډوال د مدیترانې په اوبو کې غرق او مړه شوي دي. د دې نړیوال سازمان وایند پرون سه شنبه څرګنده کړه چې د غیر قانوني کډوالو د تلفاتو شمیر د دې لپاره زیات شوی چې په لیبیا کې قاچاقړونکي د لرګیو په سترو بیړیو کې زیات شمیر خلک سپروي او د اروپا په لور حرکت کوي. د دې چارواکي په وینا په هره بیړۍ کې چې لیبیا د یونان د سواحلو په لور حرکت کوي لږ تر لږه 100 تنه غیر قانوني کډوال ځای پر ځای شوي وي. تر دې رپورټ مخکې د ملګرو ملتونو سازمان وویل چې سکال 2015 تنه د بیړیو د ډوبېدو له امله د مدیترانې په اوبو کې مړه شوي دي. د اروپایي پولیسو اداره وایي چې د یونان او چک جمهوریت پولیسو 19 مشکوک کسان نیولي چې خلکو ته یې د سفر قاچاقي اسناد برابرول. د اروپایي پولیسو په وینا دې کسانو په منځني ختیځ، آسیا او افریقا کې د اروپایي هیوادونو یو پاسپورټ لږ تر لږه $3,600 پر خلکو پلوره. په لندن کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د زړه عملیات په بریالیتوب تر سره شول. ریپورټونه وایي دا په وروستیو 15 کلونو کې دویم وار دی چې 68 کلن نواز شریف د زړه عملیات کوي. د هغه لور مریم نواز شریف پرون سه شنبه پر ټویټر ولیکل چې د پلار روغتیایي وضعیت ښه دی او تر دقیقې څارنې لاندې دی. او وروستۍ خبر هغه دا چې د امریکا متحده ایالات وایي دوه عسکر د روانې اونۍ په پیل کې په عراق او سوریه کې زخمیان شوي دي. د پینټاګون وایان جیف ډیویس پرون سه شنبه وویل چې دا عسکر د جګړې لومړۍ کرښې ته نه دي استولي او په پوځي عملیاتو کې هم برخه نه لرله. ډیویس څرګنده کړه چې یو عسکر د عراق په اربیل ښار ته نږدې زخمی شوی او دویم عسکر د سوریې رقی ښار ته نږدې زخمی شوی دی. د امریکا متحده ایالاتو په عراق کې د داعش په وړاندې د مبارزې لپاره 4000 عسکرو په سوریه کې د 300 عسکرو د حضور اجازه تصویب کړې. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو او مطالب لرو. واوري چې افغان امنیتي چارواکي د هغه کسانو د خوشی کولو لپاره عملیات روان دي چې په کندوز کې وسلوالو طالبان یې حمل کړي. په دې اړه په ریپورټ سربیره مولا دی خبره و چې د نړیوالو کړکیچونو ډله وایي د پاکستان د پنجاب ایالت جنوبي برخه د افراطي ډلو په یو مرکز بدله شوې ده. د ترکیې د ولسمشر له هغه څرګندولو به مو هم خبر کړو چې د روسیې سره یې د اړیکو په اړه کړي دي. ملګري ملتونه وایي تېره اونۍ د هغه کډوالو لپاره چې له منځني ختیځ څخه د مدیترانې د سمندر له لارې اروپا ته د تلو هڅه کوي ول مرګونو اونیو څخه وه. په افریقا کې د عدالت په یو بې ساري اقدام کې د چاد پخوانی دیکتاتور د جنګي جرایمو له کبله په عمري بند محکوم شوی دی. کور کلی او د ګولې اچار پروګرامونه هم لرو که وختو ځینې نور رپورټونه هم درته وړاندې کوو. دا د ازادۍ راډیو ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي هغه کسانو چې په کندوز کې وسلوالو طالبانو تښتولي وه 10 تنه خوشي شوي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې وسلوال طالبانو په کندوز کې لږ تر لږه 9 تنه مسافر وژلي او 13 تنه یې له ځان سره بیولي. نور جزئیات د فرشتې جلال زئی په رپورټ کې اورو.
په کندوز کې د هغو کسانو د ژغورنې عملیات روان دي چې وسلوالو طالبانو پرون د دې ولایت پالی آباد ولسوالۍ کې له موټر کښته کړل او وی تښتول. د کورنیو چارو وزارت وایي له هغو 13 تنو چې پرون طالبانو بولي 10 تنه ژغورل شوي او د پاتې کسانو د موندلو او ژغورلو عملیات هم روان دي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د خوشي کولو لپاره له وسلوالو طالبانو سره هیڅ ډول معامله نه ده سوې. خوشبختانه زموږ لستنه وطنوال د افغانستان د امنیتي ځواکونو او د ولسي خلکو د هڅو په پایله کې را خوشې شول، خو یو شمېر کسان لا هم متاسفانه له هغوی سره پاتې دي. امنیتي ځواکونو له هغه راهیسې په ډېره سیمه کې عملیات کړي دي او زموږ هڅه دا ده چې دا پاتې کسان هم را خوشې شي. د کندوز د امنیه قمندانۍ په وینا وسلوالو طالبانو پرون د دې ولایت پالی آباد ولسوالۍ کې 4 مسافر وړونکي موټر ودرول، 13 تنه یې ووژل او یو شمېر کسان یې ورسره بوتلل. د کندوز د پولیسو یو مسؤول رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د پیښې ټول قربانیان ملکي خلک وو. خو وسلوالو طالبانو په خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو 68 تنه یې چې ملکي جامې یې اغوستي وې ورسره بیولي دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان دا ایده بې اساسه بللي او طالبان یې د ملکي خلکو په وژلو تورن کړي دي. دا ادعا سمانه ده او شای طالبان هڅه کوي چې خپل جنایت پټ کړي. دا هیڅ امکان نه لري ځکه زموږ امنیتي کسان د تګ راتګ ځانګړي پروګرامونه لري. د ازادي راډیو خبریال د سیمه ایزو سرچینو په حواله وایي چې وسلوالو طالبانو پرون 15 تنه مسافر ووژل او جسدونه یې د چاردرې دریاب ته اچولي دي. د کندوز د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې یو اربیا د زیاتېدو په حال کې دي. د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي او استازي پر حکومت تور پورې کوي چې د امنیت په ټینګولو کې ناکام شوی او خلک غوښتنه کوي چې د کندوز او تخار ترمنځ د لارې امنیت ټینګ شي.
دوستانو هم دا اوس سره له کندوز څخه د ازادي راډیو خبریال د تلیفون په تماس کې دی. اجمل اریان سهار د خیر خبرونه ته ستړی مشي. دا راته ووایه چې په کندوز کې چیرې چې دغه کسان یرغمل شوي دي، نوي معلومات څه شی دي، څومره کسان خوشي شوي دي، وژل شوو په اړه هم ځینې رپورټونه نه کسان وایي، ځینې دیارلس کسان وایي، د تاسو معلومات څه وایي؟ مهرباني وکړئ.
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. څو شپې وړاندې مو د کندوز د سپینزر زون د مطبوعاتو مسؤل محفوظ الله اکبري سره په دې اړه خبرې وکړې. نوموړي وویل چې تېره شپه افغان امنیتي ځواکونو د کندوز په چاردرې ولسوالۍ کې د دغو یرغمل شوو مسافرو د خوشې کولو په اړه عملیات پیل کړي وو چې په ترڅ کې افغان ځواکونه توانېدلي دي چې 12 تنه دغه یرغمل شوي مسافر د وسلوال طالبانو له منګلو څخه آزاد کړي. همدارنګه نوموړي وویل چې د دغه عملیات په پایله کې شپږ تنه طالبان وژل شوي دي او 8 تنه نیولي دي. نوموړي وویل چې لا هم 8 تنه یرغمل شوي مسافر د وسلوالو طالبانو په وسلوال طالبانو سره دي او د هغوی د خوشې کولو په اړه لا هم عملیات په سیمه کې دوام لري.
ډیره زیاته مننه اجمل آرین وو چې له سیمې څخه په دې موضوع باندې تازه حال راکو. موږ به په روانو خبرونو کې بیا هم له آرین سره په تماس کې اوسېږو او اوریدونکو ته به تازه معلومات وړاندې کوو.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د مشرانو جرګه په د مشرانو د جرګې اداري هیئت په هلمند ولایت کې په وروستي امنیت ای وضعیت اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه به د ناجی صافی رپورټ واورو.
د مشرانو جرګې غړي د هلمند ناوړه امنیتي وضعیت او د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو له امله له حکومت غواړي چې په مهمو امنیتي پوستونو کې د کسانو په ګمارنه کې له دقته کار واخلي. د دې جرګې لومړي مرستیال فرهاد څخي چې د سې شنبې ورځې د جلسې مشري کوله، د هلمند په جګړې کې د افغان ځواکونو په تلفاتو اندېښنه څرګنده کړه.
د هلمند په پیښه کې د 150 افغان سرتېرو وژل کېدل یو لوی ناورین دی. دلته موږ په ملي وحدت حکومت او ملي امنیت شورا باندې غږ کوو چې له سلیقوي مقررې څخه لاس واخلي او وړ کسان په دندو وګماري.
د مشرانو جرګې په غونډه کې د خبرې ورسته له هغې وشوې چې د هلمند یو شمېر سناتورانو د دغه ولایت له ناوړه امنیتي وضعیت او په پوځي قطاعاتو کې د ناسم مدیریت څخه اندېښنه څرګنده کړه. دوی همدارنګه وویل چې امنیتي مسؤلان خلکو ته د هلمند د جګړې په اړه ناسم معلومات ورکوي. سناتور هاشم الکوزي په دې اړه وویل:
لحاظ د خدای پر لحاظ د قرآن د چې نه عالم مدیریت څه وخت یې راغواړي ده، څه وخت دوی سره دا حساب کوي، څه وخت دوی ته واچي وروره ته خپل پوځي پکې پاتې راغلی کې چیرې نشي کولی لطفاً د هلمند ولایت و طالبانو ته تسلیم کی او هر وزه د داس موږ هلمندیان او موږ افغانان ضرورت غم پر کمبلو باندې نقش نه
دا په دغه حال کې چې د هلمند د ولایتي شورا مسولان هم د دغه ولایت له ناوړه امنیتي وضعیت څخه اندېښنه خودلی او خبرداري ورکړی چې چیرې تازه دمي سرتیری دغه ولایت ته ونه لیږل شي دا ولایت به سقوط وکړي. خو د هلمند ولی حیات الله حیات وایي چې په لخکرګا ښار کې د طالبانو حمله په شا تمبول شوې او جګړه پای ته رسیدلې ده. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا په امنیتي برخه کې یو شمېر ستونزې مني خو ټینګار کوي چې په لوړو امنیتي پوستونو کې د کسانو په ګمارلو کې پوره دقت شوی. د دې شورا ویان تواب غورزنګ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د امنیتي ځواکونو په لیکو کې او په ځانګړې توګه په لوړو پوستونو کې کسان د وړتیاو، اړوند سیستم، نظام او خلکو ته د مسؤلینو د ژمنتیا په اساس ګمارل کېږي. البته په دې کې شک نشته چې امنیتي ستونزې شته او دا ستونزې په خواشینۍ سره چې یوه لویه برخه له پخوا څخه موجوده ده.
نوموړي همدارنګه ویل چې د هلمند د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره یوه هر اړخیزه طرحه جوړه شوې او په نږدې ورځو کې د شفق په نوم عملیات به هم پیل شي چې تر ډیره به په دغه ولایت کې متمرکز وي. دوی همدارنګه ویل چې د افغانستان جمهور رئیس د هرې اونۍ په جریان کې د ولایتونو له امنیتي مسؤلانو سره په اړیکه کې دی او د دغو ستونزو د حل لپاره په پام کې دی چې د اړیکې هره ورځ وي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. د ازادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځني څپه 12.9 اوریدلی شي. ملګري ملتونه وایي تېره اونۍ دغه کډوالو لپاره چې له منځني ختیځ څخه د مادیترانې د سمندر له لارې اروپا ته تلو هڅه کوي ول مرګونو نه یو څه وه. په دې اونۍ کې په سمندر کې د کښتیو د ډوبېدو په پیښو کې د 980 کډوالو په شاوخوا کې وژل شوي. ملګري ملتونه وایي له لیبیا څخه ایټالیا ته په سمندر کې د غیر قانوني کډوالو سفر تر ټولو خطرناک دی. په دې اړه د فرانسې خبري اژانس د ریپورت مهم ټکی له یو لنډ ځنډ وروسته. ملګرو ملتونو د سه شنبې په ورځ ویل د 2014 کال د پایل راهیسې له کسانو څخه چې هڅه یې کوله په غیر قانوني توګه د مدیترانې له سمندر تیر شي او ځانونه اروپا ته ورسوي 2500 مړه شوي. دا شمیر د تیر کال د همدې مودې په مقایسه په ناڅاپي توګه زیات شوی. همدارنګه ریپورت وایي چې په همدې موده کې 204,000 تنه کډوال له مدیترانې څخه اروپا ته وغوښتل شي. د ملګرو ملتونو په وینا دا شمیر هم د پخوا په مقایسه زیات شوی. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي یوازې په تېره اونۍ کې د غیر قانوني کډوالو د کښتیو د ډوبېدو په پیښو کې 980 کسان مړه شوي. ویل کېږي چې په تېره اونۍ کې په اوبو کې ډوبو شوو کډوالو کې یو شمېر ماشومان هم شامل وو. ریپورټونه وایي چې د دې پیښو سربیره هم د منځني ختیځ او افریقا څخه په زرګونو کډوال هڅه کوي چې په وړو کښتیو کې له دې سمندر څخه تیر شي او ځانونه اروپا ته ورسوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنرۍ په تیرو څو ورځو کې وضعیت خواشینونکی بللیوي. د یوې وړې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې چې لیبیا څخه 125 کډوال انتقالول 40 کسان لا هم نادرک دي. د ملګرو ملتونو یو ویان ویلیم سپینلر خبرداری ورکړی چې 2014 میلادي کال تر پخوانیو هغو د کډوالو لپاره ډیر مرګونه دی. د 2015 کال په لومړنیو 5 میاشتو کې د مدیترانې په سمندر کې د 1855 کسانو د ډوبېدو ریپورت ورکړل شوی و. په 2014 میلادي کال کې دا شمېر یوازې 450 تنه وو. هغوی چې د 2014 کال له پایل راهیسې تر اوسه اروپا ته رسېدلي له 43 برخې په لومړي پړاو کې یونان ته ورغلي. دوی کې ډېر د سوریا او افغانستان له جګړو تښتېدلي کډوال دي. خو وروسته له هغې چې اروپایي ټولنې له ترکیې سره د کډوالو د بیرته ورستانولو یو تړون لاسلیک کړ، یونان ته د کډوالو په ورتګ کې ناڅاپي کمې راغلی او پر ځای یې یو شمېر کډوالو له لیبیا څخه ایټالیا ته د تلو لپاره د سمندر اوږده او خطرناکه لار خپله کړې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د کمشنرۍ ویان وایي د لیبیا او ایټالیا ترمنځ په سمندر کې سفر د ترکیه او یونان په مقایسه وګود دی او وروستیو پیښو ثابته کړې چې دا لار د کډوالو لپاره تر ټولو مرګونې لار ده. په دې کال کې د هغه 2500 کډوالو څخه چې په اوبو کې د کښتیو د ډوبېدو په پیښو کې مړه شوي، یوازې 2119 تنه یې هغه و چې له لیبیا څخه ایټالیا ته روان وو. د ملګرو ملتونو ویان ویلیم سپینلر وایي په اوسطه توګه اوس پر دې لاره له هرو درویش کډوالو یو مري.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
او سم دا چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼې د افغانستان د روانو مسلو په اړه څوي اسدالله لودین ورته کتنه کړي.
د کابل چاپ نننې ورځپاڼې خپل مطالبه او تبصره تر ډیره د پاکستان لخوا د ډیورن کرښې د رسمیت پیژندو هڅو او د کابل کندوز پر لوی لارې د طالبانو وروستۍ برمتنیونې ته ځانګړې کړې دي. پاکستان او د ډیورن کرښې د رسمي کولو یو بل هڅه دا د وسا ورسپانې د یو تحلیلي مطلب سرلیک دی. په مطلب کې راغلی چې د ډیورن کرښې تفاهم په 1993 کال کې د امیر عبدالرحمن خان او د برېټانیا د بهرنۍ چارو د وزیر ترمنځ لاسلیک شو، خو تحمیلي بڼه یې درلود او هیڅکله هم دا د افغانستان پاکستان رسمي پوله نه شي کېدلی. د سرمقالې لیکوال ویلي پاکستان له دې وړاندې هم داسې بې نتیجې هڅې کړي چې دغه کرښې ته رسمیت ورکړي، خو لیکوال ویلي پاکستان ته پر تلونکو ټولو مسافرو د ویزو اجباری کول یو بل ورته هڅه ده. سرنوشت ورځپاڼې هم همدې موضوع ته یو تحلیلي مطلب ځانګړی کړی او لیکلي دي چې پاکستان د ډیورن کرښې د رسمي کولو لپاره خپله تګلاره بدله کړې ده. په مطلب کې راغلي د ډیورن کرښې په اوږدو کې د تاسیساتو جوړول او په ټولو افغانانو پاکستان ته د تګ په صورت کې د ویزو تحمیل هغه هڅې دي چې د ډیورن کرښې د رسمیت په هدف کېږي. خو ورځپاڼې په دې برخه کې د حکومت پر بې تفاوته پاتې کېدو هم انتقاد کړی دی. طالبانو بیا هم د برمتنیونې جنایت تکرار کړ. دا د ملي ارمان ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي نږدې 200 مسافر چې له بدخشان او تخار څخه کابل ته په لاره وو، تیره ورځ سهار د کندز په مربوطاتو کې له موټرو ښکته او ټول تلاشي شول. د سرمقالې لیکوال ویلي طالبانو په همدې سیمه کې د 1200 په شاوخوا کې امنیتي مامورین وژلي او یو شمېر نورې له ځان سره بولی دي. د ورځپاڼې په باور حکومت د خلکو د ژوند د ساتنې مسؤلیت لري او باید دغو موټرو ته اجازه نه وي ورکړي چې د شپې په مخه خپل سفر پیل کړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې سپارښتنه کړې چې د هیواد لویې لارې دې خوندي شي. په سرمقاله کې راغلي طالبان د موټرو په تمځایونو کې جاسوس هم لري او هر کله چې کوم امنیتي کس د سفر په قصد موټر ته خیجي، طالبانو ته یې ټول معلومات ورکوي. په سرمقاله کې دا اندېښنه هم ښودل شوې چې د برمتنیونې پیښې تر ډیره په هغو سیمو کې کیږي چې د پولیسو پوستې هم ورته نږدې وي. او سرمقاله لیکونکي ویلي په یو شمېر سیمو کې امنیتي ځواکونه د ځان د نه خوندیتوب له ویرې له برمته کوونکو سره کار نه لري.
اوس په لویدیځ ورځپاڼو ته ولاړ شو. وابه ورو چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي احمد شیبر ورته کتنه کړي.
نیوزویک مجله د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا لیکي په افغانستان کې د داخلي بېځایه شویو شمیر 1200 لکو ته زیات شوی او دا شمېره په 2014 کال کې 15 لکو ته رسیده. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې لیکي چې په افغانستان کې دننه بېځایه شوي د سرپناه، خوړو، تراکو، بو تعلیمي زمینې او روغتیايي اسانتیاو له ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان دننه د بيځای شوی پاړه واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم لیکنه خبره کړې او لیکي د بيځای شوی د ستونزې د هواري لپاره په بروکسل کې د وی غونډې ته جوړېدو مسله مطرح شوې ده. د ورځپاڼې په وینا په دې غونډه کې مرسته کوونکي ادارې تر دې سر لیک لاندې ماشومان به مې په دې ژمي کې مړه شي یو هڅه کوي چې مرسته را جلب کړي. ورځپاڼه وړاندې لیکي دا غونډه چې د اکتوبر په میاشت کې په بروکسل کې جوړې شي پکې به له افغانستان سره تر 2000 کال پورې د 3000 میلیونه ډالرو اضافي مرستو مسله وڅېړل شي. واشنگتن پوسټ پیلي کې چې د بخښنې نړیوال سازمان او یو شمېر نورې نړیوالې ټولنې په دې باور دي چې د افغانستان حکومت چمتو نه دی چې هغو افغانانو ته لاس ورکړي چې له ستونزو څخه په تیښته کې دي. د امریکا یوې بلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا په خپله تازه ګڼه کې د افغان کډوالو مسله څېړلې ده. د مقالې په پیل کې د احمد په نوم د یو کډوال کیسه کوي چې کله د روان کال په پیل کې له ترکیې څخه بیرته افغانستان ته واستول شو د په کابل کې پولیسو خته ته پناه یووړه. د کابل په لویدیځ کې د هغه سیمه ده چې کلونه وشول چې هلته په مخدر موادو روږدي کسان راغونډې شي، خو په وروستیو کې د احمد په څیر خلک چې په بل هیواد کې د ښه ژوند په نیت پیسې ورکړي خو چا تیرې سي او په زوره بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي، پولیسو خته ته تللي څو هلته شوکې وکړي او خلکو ته د سوال لپاره لاسونه اوږده کړي. نیویارک ټایمز لیکي نږدې لس کاله مخکې احمد غوښتل چې لندن ته ولاړ شي، هلته کار وکړي، کور ته پیسې ولي شي او درس ووایي. دی خیاط و، $1,500 یې مصرف کړل او تر یونانه ورسید، خو سرحدي پولیسو ونیو او بیرته یې افغانستان ته ستون کړ. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې یا UNHCR په وینا په 2001 کال کې تر 3 میلیونه اوتله کډیر افغانان مهاجر وو. دا شمېره په 2000 لسیزه کې د ناټو د ځواکونو په موجودیت کې د هیلو له پیدا کېدو سره راښکته شوه، خو د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره بیرته لوړه شوه او د 2015 کال په مني کې څه باندې 2.5 میلیونو ته ورسېده. ډېر افغانان پاکستان او ایران ته ځي، خو په 2015 کال کې نږدې 1,80,000 افغانانو په اروپا کې د مهاجرت لپاره غوښتنلیکونه وسپارل.
د نړیوالو کرکټونو ډله وایي د پاکستان د پنجاب ایالت جنوبي برخه د افراطي ډلو په یو مرکز بدله شوې ده. دې ډلې په خپل نوي رپورټ کې ویلي چې دولتي ملاتړ تر ډیره د ملي ګټو تامین لپاره پر دغو ډلو اتکا کړي او د خلیج د هیوادونو د اوږدې مودې مالي مرستو دغه جهادي ډلو ته د فعالیت ښه زمینه برابره کړي. نوریاس نوري نور تفصیل دروري.
د نړیوالو کړکیچونو ډله په خپل نوي راپور کې وایي چې افراطي ډلې د پاکستان د پنجاب ایالت په جنوب کې د دینی مدرسو او جماعتونو له لارې د جلب و جذب لپاره امکاناتو برخمنې دي. راپور وایي په سیمه کې د جایش محمد او لشکر جنگوي په څیر افراطي ډلې حضور لري. جایش محمد هغه ډله ده چې 15 میاشتې مخکې د هند د پتانکوټ هوایي اډې د حملې مسؤوله بلل شوې او لشکر جنگوي هم چې فرقه ایي شخړو ته لمن وهي د لاهور په وروستۍ حمله کې په لاس لرلو تورنه شوې ده. په دې حمله کې شاوخوا 70 تنه وژل شوي. د نړیوالو کړکیچونو ډله وایي د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان د مسلم لیګ ګوند او د پنجاب حکومت د دغې افراطي څپې د پشا تمبولو لپاره باید د معافیت هغه فضا له منځه یوسي چې دغه ډلې ورڅخه په استفادې په آزاده توګه فعالیت کوي. دغه ډله زیاتوي د ګوندونو سیاسي انزوا چې په حکومت کولو کې د ناکامۍ له امله رامنځته شوي او افراطي ډلې ورڅخه د نویو غړو د جذبولو لپاره کار اخلي باید پای ته ورسیږي. د نړیوالو کړکیچونو ډله په خپل راپور کې یادونه کوي چې د پنجاب جنوب ته پخوا د زغم وړ یوې ټولنې په توګه کتل کېدل، خو له توندلارو ډلو د دولت ملاتړ په تیرو 3 لسیزو کې بهرنۍ مرستې په تیره بیا د ریاض او د خلیج د عربي هیوادونو او له دې علاوه سیاسي، اقتصادي او اجتماعي عوامل د دغو ډلو د نفوذ د پراخوالي سبب شوي دي. راپور وایي له ناکرارو سیمو او هغو ځایونو سره چې پکې د قانون واکمني کمزورې ده د جنوبي پنجاب ګاونډیتوب او له هند سره په ګډه پوله کې موقعیت دې ته زمینه برابره کړې چې افراطي ډلې خلک جذب کړي، ویروزی او تروریستي حملې پلان او تنظیم کړي. د نړیوالو کړکیچونو د ډلې په وینا که څه هم توندلارې ډلې په دې سیمه کې چې اکثریت اوسیدونکي د یو منځلار یا معتدل اسلام پیروي کوي یو انزوایي اقلیت جوړوي، خو د دولت غوره کړو پالیسیو په تېره بیا هغو چې له ډېرې مودې راهیسې د ملي ګټو د خوندیتوب لپاره تر ډېره پر دغو جهادي ډلو اتکا کړې، دغو ډلو ته د دې ښه زمینه برابره کړې چې آزادانه خپل فعالیتونه مخته یوسي. د نړیوالو کړکیچونو ډله وایي د قانون د واکمنۍ نشتوالی، د سیاست کمزوري او نیمګړتیاوې او د حکومت بې کفایتي د غراز دغو جهادي ډلو ته اجازه ورکړي چې د خپل حد او ټولنیزو ریښو په نسبت له ډېر نفوذ برخمن شي.
دا آزادې رادیو ده. په افریقا کې د عدالت په یو بیساري اقدام کې د چاد پخانه دیکتاتور د جنگي جرایمو له کبله په عمري قید محکوم شو. حسین حبری لومړی دیکتاتور دی چې په افریقا کې د عدالت غوښتونکو د نستړې کېدونکو زیارونو په نتیجه کې محکومیږي. سلطان محمد سرور نور تفصیل وړاندې کوي.
حسین حبری له 1902 کال تر 1909 کال پورې د چاد جمهور رئیس و. دی لومړنی یو پخانی جمهور رئیس دی چې د جنگي جرایمو په تور په دوهم هیواد کې محاکمه کیږي او محکومیږي. د چاد دغه پخوانی دیکتاتور چې تورې عینکې په سترګو وي د سنګال د داکار ښار د یوې محکمې لخوا په عمري قید محکوم سو. حسین هبری تورن شوی و چې په خپل هیواد کې خلک وژلي، شکنجه کړي او تیری یې پرې کړی دی. نوموړی د افریقا د اتحادیې په غوښتنه په سنګال کې محاکمه شو. د کاناډا د ګلوب ان میل خپرونه لیکي چې د حسین هبری محاکمه د نړیوالو جرایمو په وړاندې د نړیوال عدالت لومړی بری دی. د نوموړي محاکمه کېدای شي په افریقا او نورو هغو هیوادونو کې چې مستبد مشران یې د عدالت له پنجې تښتېدلي دي د عبرت یو درس شي. د هاګ نړیوالې محکمې کې د افریقایي هیوادونو د ګڼو مشرانو او چارواکو دوسیې پرتې دي، خو د افریقا اکثر هیوادونه دغه محکمه د لویدیز تر واک لاندې یوه اداره ګڼي او په افریقا کې د عدالت د تحقق جوګه نه بولي. د ګلوب ان میل خبرونه لیکي چې سره له دې چې د هبری محکمه ځنډمنه شوه او هغه 40 کاله په ډاکار کې په یوې شاندارې ماڼۍ کې ژوند وکړ، خو په پای کې دغه پخوانی دیکتاتور چې د واکمنۍ په وخت کې امریکا هم ملاتړ کاوه د عارضینو د نستو مانیدونکو زیارونو په نتیجه کې محاکمې ته راکش کړی شو. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری د هبری د محکومېدو په مناسبت وویل چې دا د واشنگتن لپاره یو ښه فرصت دی ترڅو چاد سره له خپلو پخوانیو اړیکو درس واخلي. د بشري حقوقو د څارنې د سازمان یو چارواکي ریډ برادي چې 1900 کالونو راهیسې په چاد کې د هبری د ظلم و زور له قربانیانو سره مرسته کړې د ګلوب ان میل خپرونې ته ویلي دا ورځ به په تاریخ کې د داسې یوې ورځې په توګه ثبت شي چې د یوې ډلې قربانیانو د نستو مانیدونکو زیارونو په نتیجه کې یو دیکتاتور عدالت ته راکش کړی شو. خغلی برادی ویلی دی چې په چات کې د هبری د ظلم زور د قربانیانو لپاره د یو لوی برای دی چې نوموړی 25 کاله وروسته هم محاکمه او ګرم وپیژندل شو. حسین هبری چې اوس 43 کلن دی په پیل کې د دغه محاکمې صلاحیت رد کړی و، خو وروسته پولیسو محکمې ته حاضر کړ. په داسې حال کې چې د ظلمونو تقریبا 200 قربانیان یې په تالار کې حاضر وو، د دوشنبه په ورځ نوموړی په عمری قید محکوم او په افریقا کې د عدالت غوښتنې یو نوی فصل پرانستل سو.
ژوند
آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وګ در شری
په حنا
زه یې مون په مرتب کې د باران د پاره پناه نشته مون په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
دوستانو زموږ غږله ازادي رادیو ناوري اوس په هم یو اربیا حدیث پردیس ته غوښ شو چې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی وړاندې کوي.
د فاریاب امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په 15 ولسوالیو کې د افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړو زور اخیستی. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د هغو اتو تنو د موندلو لپاره شدید عملیات روان دي چې پرون وسلوالو طالبانو په کندوز کې له موټرو ښکته کړل او وی تښتول. د افغانستان کورنیو چارو وزارت په غور کې د وسلوالو طالبانو د یو لوی قومندان قاری سیف الدین او د هغه د څلورو ملګرو د وژل کېدو خبر ورکوي. د پاکستان کورنیو چارو وزارت پرون ویل چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور مړی په افغانستان کې د هغه کورنۍ ته سپارل شوی دی. د مهاجرت نړیواله اداره وایي په تېرې یوې اونۍ کې لږ تر لږه 1000 تنه غیر قانوني کډوال د مدیترانې په اوبو کې غرق او مړه شوي دي. د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش په فلوجه کې د عراق د پوځ عملیات له جدي خنډونو سره مخ کړي. په لندن کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د زړه عملیات په بریالیتوب تر سره شول. او د امریکا متحده ایالات وایي دوه عسکري د رواني ونې په پیل کې په عراق او سوریه کې زخمیان شوي دي.
دوستانو دا د ازادي راډیو د زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.89 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 0.5 اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شری کولای شي د ازادي رادیو خبرونه زموږ له ویب پاڼې نه واوري. ازادي رادیو .com زموږ د ویب پاڼې پاته ده. همدارنګه زموږ په ویب پاڼه کې زموږ ریپورتونه او مطالب له نور تفصیل او په ځینو برخو کې لا اکسنو او ویډیو غانو سره کتلای شي. اوس مخکله دی چې کور کلیو د ګړی اچار پروګرامونه درته وړاندې کوو. د خبرونه ورسته ریپورت راخلو. د ترکیه ولسمشر له روسیې سره د خپل هواد داړي کو دادی کول پاړه د روسیې چارواکو د ورستوي سرګندونو پاړه پختنی راپورت کړي. د ترکیه او روسیې روابط لتیر کال رئیس چې د روسیې یو جټل وتکه د ترکیه په فضا کې وشتل شو خراب شوی او دواړه هوادونو ترمنځ تجارت په ټپه درېدلې. فرشته جلال زئی په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي. ورپسې کور کلیو د ګړی اچار پروګرامونه خبرې کوي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له روسیې سره د اړیکو د دکول لپاره د روسیې د حکومت روسي دریس په خبرګون کې وایي موږ نه پوهیږو چې روسیه له موږ سره د اړیکو د دکول لپاره د څه ډول اقدام تمه لري. ولسمشر اردوغان پرون په ازمیر کې خبریالان ته وویل مسکو له انقرې سره خپلې ښې اړیکې د یو پیلوټ د تیروتنې قرباني کړې دي. زه پر دې فکر کوم چې روسیه له موږ څخه د څرنګه لومړي ګام توقع لري. زما لپاره د دې درک ګران دی که نه ترکیه هیڅ ملامتي نه لري. موږ په هیڅ ډول نه غواړو چې اړیکې له روسیه سره لا خراب کړو. اردوغان ترکیه او روسیه دوه ملګري هیوادونه وبلل چې اړیکې د یو پیلوټ د ناسم کار قرباني شوي دي.
د روسیې
له ولسمشر سره زموږ روابط بله درجه شو او موږ دوه ملګري هیوادونه وو. موږ له دې چې روسیې له ترکیې سره خپلې اړیکې د یوه پیلوټ د تیروتنې یا غلط کار له امله خراب کړي اندېښنه لرو. د ترکیې د دولت ویاند رواني اونۍ په پیل کې وویل چې انقره او مسکو داسې ستونزې نه لري چې د حل وړ نه وي او اټکل کوي چې دوه اړخیزې اړیکې شایي په نږدې وخت کې سمې شي. د ترکیې د صدر اعظم مرستیال او د دولت ویان نومان کورتولموش په انقره کې وویل چې روسیه او ترکیه خپل دوه اړخیز روابط نشي قرباني کولای. خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف تر دې وروسته وویل چې انقره باید له روسیې سره د خپلو خرابو اړیکو د ښه کولو لپاره لومړی ګام پورته کړي. د روسیې او ترکیې روابط تیر کال په نومبر کې تر هغه وروسته خراب شو چې ترکیې ځواکونو له سوریه سره پولې ته نږدې د روسیې یوه الوتکه وویشته. انقرې د دې پیش له امله له روسیې د معذرت غوښتلو امکان رد کړی دی. ترکی چارواکو ویلي چې د روسیې جنګي الوتکه د دوی له خبرتیا پرته د ترکیې هوایي حریم ته ورتېره شوې وه، خو مسکو دا خبر ردوي. تر دې پیښې وروسته روسیه پر ترکیه بندیزونه ولګول او د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریز روابط هم وشلېدل.
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. ځنګلونه د چاپیریال په ساتنه کې څه ارزښت لري؟
هغه ارزښت چې هغه ته انسان نشي کولای قیمت وټاکي.
ولې په بیرحمه توګه قطع کیږي؟ دا کار کوم زیانونه اړولی شي؟
سیلاونه راځي، دوی چې دا ځنګلونه وهلي دي، دا په دې اوبو کې په سیندونو کې راځي، آیندې زمونږ د روداتو ولسوالۍ ته.
نن په همدې اکله غږیږو له آزادي راډیو سره بوسی. قدر من اوریدونکو، د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤول کسان وایي چې ځنګل درې ارزښتونه لري. یو اقتصادي ارزښت دی، بلې ټولنیز یا اجتماعي اهمیت دی، او درېیم هم د چاپیریال له نظره د چاپیریال ساتنې ارزښت دی. دا ارزښت دومره لوړ دی چې موږ نشو کولای قیمت ورته وټاکو. ځنګل د انسان له ژوند سره مستقیمې اړیکې لري. که چیرې په دغو اړیکو کې طبیعي توازن له منځه لاړ شي، د انسان ژوند له ګواښ سره مخ کیږي. زموږ شاوخوا خاوره، تیږې، اوبه، هوا، ونې، بوټي، کروندې، غرونه، ځنګلونه، دا ټول بې ګټې نه دي، پیدا شوي د ژوند لپاره ضروري دي. په ځنګلونو کې د انسان لپاره هغه څه شته چې د بشر په لاسونو نه دي جوړ شوي، بلکې په قدرتي ډول موجود دي او زموږ ژوند ورسره تړلی دی. د ځنګل له نور ګڼو ګټو سره یوه ګټه دا ده چې د هېواد د ککړتیا مخه نیسي. د ځنګلونو ساتل او لیدل پکار دي، نه دا چې ونې او بوټي له ریښو نه وهل شي، نیست او نابود شي. په پیل کې له داسې چا سره غږېدلی یو چې د چاپیریال له ناپاکۍ نه شکایت کوي، وایي تر ټولو لوی علت یې د ځنګلونو وهل دي. ورپسې دوه تنه نور هم د ځنګلونو د وهلو پر تاوانونو غږېږي.
نوم یې بچا خان دی، ولایت کندر. دوړې، خاورې، ګردونه ټول مرضۍ ده. دغسې د کوچنیانو سترګې خوږېږي، ستونی خوږېږي. کندر کې مطلب ځنګلونه ستا خو مطلب د بده مرغه چې دی مطلب خلک یې وایي بېرحمانه کاژ یې مطلب راوړي د خپلو پنځو روپو دپاره مطلب خرڅوي پر خلکو باندې. دغه دپاره ټکټر په دېرش زره په لس زره کالدار یې خرڅوي په دونه ارزاني. بېرحمانه څوک نشته چې د دې مخنیوی وکړي.
سیلاونه راځي، دوی چې دا ځنګلونه وهلي دي، دا په دې اوبو کې په سیندونو کې راځي، آیندې زمونږ د روداتو ولسوالۍ ته. ځینې ګاونډي هېوادونه شعوري دا کار کوي چې د کونړ ځنګلونو کې اور بلوي، حتی دا لرګي په پټه قاچاق کیږي.
نوم مې صفي الله دی او د کونړ ولایت د ساکې ولسوالۍ اوسېدونکی. زموږ په ولایت کې ځنګل وهل په څو قسم روان دي. یو قسم دا دی چې خلک دارو په واسطه باندې ځنګلونه قطع کوي، برقیارو په واسطه باندې خارج یا داخل مارکیټ کې خرڅوي، یوې د تبرګو په واسطه باندې قطع کوي. زیات ځنګلات منځل دي. قومي تړونونه هم شته دی چې خلک د قومي تړونونو په واسطه باندې که چا ځنګل کې شین لرګي ووهو، نو هغه څخه تقریبا یو ورې او لس زره افغانۍ جرمه.
ځنګلونه هغه هغه ثروت او شتمنی ده چې ټول نسلونه له هغو څخه د استفادې حق لري، خو داسې چې ونې له ریښو نه قطع نه شي. که داسې وشي، راتلونکي نسلونه د ځنګلونو له نعمت څخه محرومیږي. د ډېرو نورو ولایاتو خلک هم شکایت کوي، وایي چې په سیمه کې ځنګلونه په سپیره ډاک بدل شوي. هغه کسان چې ځنګلونه وهي یا ولایت داخي چې دوی د سون توکي نه لري چې ځنګل ونه وهي نو څه وکړي؟ خو جمال کلیوال بیا دا دلیل نه مني. هغه وایي اوس چې هوا ګرمه شوي، دوی د ځنګلونو د کمښت زیانونه ډېر احساسوي.
مونږ یوازې د دې کې نه وو، مونږ یې د بای نه وړو. که غریب هم نو سل فیصد داسې نه څه کوي چې عمومي منافع اجتماعي منافع نه شخصا یو سړی د خپل هغه پورې غریب وي یو تعداد. خو زه دا ورته وایم، مثلا د وچ شاخ نه استفاده وکړه، د مات شوي شاخ نه استفاده وکړه.
پخوا به که چا په کومه سیمه کې د ځنګلونو ونې او شاخونه وهل، جریمه کېدل. خو نن سبا هغه خبرې نشته، نو ځکه ځنګلونه په ورکېدلو دي. د لوګر اوسېدونکی محمد اجان د خپل ولایت په هکله وایي:
ولسوالۍ د سر ته پسې ورننه وتلې وه، دره غونده ده. بیا چې دا خلکو به ویل چې هلته یو شاخ مات کې، بیا هغه جریمه لري. حتی هغه وچ خصم اجازه نه وه بدون له یو زیارتو په نام د مولانا یعقوب چرخي، چې دغه مجور به دا وچ ځنګل را کته کاوه جومات لپاره. د هغه لپاره نور چا ته اجازه نه وه چې را کته کړي وه. اما اوس یو شی هم نشته چې ټول هغه قطع سوي دي، دغسې خالي غر ده. دا چې شو ځنګل و
د سې برخې ماهران ځنګلونه او نور شنه بوټي په وجود کې لسګو سره تشبیه کوي. دوی وایي چې موږ د ځنګلونو له برکت پاکه هوا تنفس کوو. موږ د چاپیریال ساتنې د ادارې له مرستیال عبدالولي مدقق نه پوښتلي چې دوی د شنې فضا د رامنځته کولو او د ځنګلونو د ساتنې لپاره څه کړي.
یو طبیعي ځنګلونه دي چې موږ یې په ملک کې لرو، او د دې سره په خوا کې د شنو او سمسورو ساحو پراختیا. په ښاري ساحاتو کې د سمسورو ساحو پراختیا په مجموع کې دولت دې ته ډېره زیاته توجه کړې ده. موږ او تاسو شاهد یو، په دې سا کې موږ د کابل په ښار کې د یو مقدار زیات د سرسبزي پایدان او په نورو ولایتو کې هم د کارونه تر یو حده پورې پرمخ تللي دي. یعنی مثبت قدم ده. ولې هغه کوم ضرورت چې موږ ورته لرو، خصوصا د چاپیریال نگانه، تر اوسه پورې هم موږ ډېره لار په مخ کې لرو، باید پر مخ ولاړ شو. ولې په ډېرې خواشینۍ سره چې موږ وضعیت ډېر خرابه ده، هغه د طبیعي ځنګلو ده. طبیعي ځنګلونه په ډېرې خواشینۍ سره د تیرو درېو څلورو لسیزو کې په ډېر بېرحمانه شکل باندې د بعضو خاصو کړیو او وړوکي ګروپ له خوا نه همېش تر یرغل لاندې راغلي دي، او ځنګل یې په ډېره بېرحمانه شکل باندې قطع کړی ده او قطع کوي یې.
مدقق وایي چې له بده مرغه دولت د ځنګلونو د ساتنې په برخه کې داسې څه نه دي کړي چې باید شوي وای.
متاسفانه په دې سره کې دولت ډېر زیات موثر کارونه نه دي کړي. د موږ شاهد یو، په اکثرو ولایتو کې ځنګل قطع کیږي. همیش د چاپیریال ساتنې ملي ادارې لپاره ده د تشویش وړ خبره ده. ښه اقدام دا ده چې موږ اوس د ځنګلو د مدیریت لپاره یو ښه نوی قانون لرو، نافذ ده قانون. ولې قانون په یوازې شکل باندې نشي کولی ستونزې راته حل کړي. قانون تطبیق غواړي. قانون ته احترام پکار ده، قانون ته درناوی پکار ده. د قانون د تطبیق ادارات باید د ځنګلو حفاظت لپاره لومړیتوب ورکړي. خلکو ته، خصوصا قاچاقبرانو ته، فرصت برابر نه کړي تر څو زموږ د ملي سرمایه لوټ او تالان کړي. دې سره په خوا کې زموږ د خلکو د هیوادوالو هم مسؤلیت په دې کې شته. باید له دولتي ارګانو سره په ګډه کار وکړي. که چیرې یو څوک راځي او دغه ملي سرمایه په بېرحمانه شکل باندې له منځه وړي، قطع کوي یې، قاچاق په شکل باندې له ملک نه بهر وړي، زموږ هیوادوال دې هم په دې سره کې خپله ونډه واخلي تر څو هغه محیط او هغه چاپیریال طبیعت الله جل جلاله موږ ته په وړیا شکل باندې راکړی ده، او دا له لاسه ور نه کړو. دا د خلکو مسؤلیت ده. او یو بل مسؤلیت چې دا ګډ مسؤلیت د دولت او د خلکو په منځ کې، هغه د خلکو د پوهاوي د کچې لوړول دي. موږ ډېر کم ځنګلونه لرو. طبیعي ځنګلونه په نشت حساب دي. که چیرې دغه د ځنګلو پرې کول او قطع کول او قاچاق دغه پروسه په همدغه شکل چې د لړۍ چې اوس روانه ده، که چیرې دوام وکړي، په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ دغه ملي سرمایه مکمل له لاسه ورکړي. بیا به موږ نه طبیعت لرو، نه به ځنګل لرو، او نه به د هوساینې لپاره، د میلې لپاره، د تفریح لپاره، یا حتی د خپل ژوند لپاره پاکې اوبه هم ونه لرو. نو په دې سره کې ډېره زیاته اړینه ده چې خلک او دولت په ګډه باندې دې مسلې ته پاملرنه وکړي، او تر څو د دې ستونزې مخه ونیسو.
روزو دې ته چې د کرنې وزارت د ځنګلونو په ساتنه کې څه کړي. د کرنې وزارت د ځنګلونو د پراختیا رئیس محمد امان امانیار وایي چې دوی د ځنګلونو د بیا رغونې په برخه کې په یو نوي قانون کار کړی.
په مشارکت خلکو کار کوو. محافظت زنګلونو سابق په دې شکل باندې و چې دولت خپل مسؤلیت اخیسته ده زنګلون ساتل. اوس په اساس مشارکت خلکو تنظیم ده پایدار ده زنګلونو د خلکو د خانکیږي. ټول تفاوت داره د قانون چې په دې کې مشارکت خلکو ته تکیه شوی ده. موعدات هم نظر کړه نیو شوی دي باندې کول دي په دې کې او شپږ میاشتې نه مثلا شروع کیږي نظر په قانون د جزا باندې ده او په سیمه کې د لس زرو نه تر سه زره افغانۍ پورې او حتی د هغه ارزش د قطع د زنګلونو او قاچاق د لرګیو په حساب باندې چی او په ارزش په اساس باندې دا جرایم را ټاکل شوی دي.
محمد امان امانیر وایي د دې لپاره چې خلک د سون موادو لپاره د زنګلونې ونوي دوی زنګلونو ته نږدې داسې نیالګي ږدي چې خلک د ضرورت په وخت کې د سوخت کار ورنه واخلي. هغه وایي چې دوی دا کار پیل کړی په څو کلونو کې به ښه نتیجه ورکړي.
مونږ په خاطر دې چې فشار د طبیعي منابعو باندې را کم شي مونږ په مجموع کې د سوان لرګیو د پاره باغستانونه یا باغونه را احیا کوو. د هغه کمیټو د پاره چې د ځنګلونه دي چې زر ورسېږي داونه د سوان لرګیو د پاره چې د خلکو معیشت لرګیو درک را پوره شي. په زمن کې دې مونږ 1450 هکتاره ساحه د ځنګلونو د پستې او د جلغوزي په ولایتو په کچه باندې مونږ په نظر کیرونی ولیدی او همچنان د یو تعداد عامه پوهاوی هم نظر کې نیولې ده. هغه ساحه چې موږ احیا کړی دي په تیر کلو کې درې کلو د پاره بیا ضرورت لري بعد درې کلو نه دا ضرورت په بوت نه لري خلکو ته تسلیمیږي او دا پروسه موږ مخکې وړي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږوریدونکو سلام. اوس خو مو د کانټینرونو زور لیدلای وی. تاسو ګومان کاوه چې کانټینر یوازې د مالونو د وړلو او راوړلو لپاره جوړ شوی دی، خو له دې خبر نه وای چې په کوټو برسیره د عاجلو دیوالونو د جوړېدو لپاره هم خصم د کوی قاب د دیوال کار ورکوي او د مظاهرو پریان او دیوان نشي ترې اوختلای. او لکه د پیریانو د ښار چې سهار سترګې غړوي نو بیا به د ښار له ټولو مهمو سیمو لوړ او پلن کانټینري دیوالونه تاوي. د خپرونې په پیل کې مو د یوه حکومتي موټر له خریدارۍ څخه خبرو.
عامر صاحب، ته خو دغه مکتوب لاسلیکه؟
کوم مکتوب؟
دغه د موټر د خریدارۍ مکتوب، ځکه چې تام د خریدارۍ د آیت غړی
تراکه.
دغه دی واخله صاحب.
دا موټر مو په 12 لک افغانیو یې اخیستی دی.
هو صاحب، ولې؟
د دې موټر بیه خو له 15 لک افغانیو هم کمه ده.
هو صاحب، خو دولتي ادارې چې څه شی رانیسي نو اسناد یې څو چنده په زیاتو پیسو محاسبه کیږي.
ولې؟
خو صاحب، څو تنه پکې خپله خپله برخه اخلي. د همدې لپاره په حکومت او دولت کې خریداري زیاته وي.
پوه نه شوم عادل خانه، مقصد دې څه دی؟
صاحب، ته دې دا غوږ را وړاندې کړه چې پوه دې کړم.
ښه، ووایه څه وایې؟
ګور عامر صاحب، هوښیار سړی په دغه موټرو کې د عمومي رئیس، اداري رئیس، د مرستیالانو، د خریدارۍ د هیئت له غړو علاوه زه او ته هم برخه لرو. که نه هر څوک پوهیږي چې د 15 لک افغانیو موټر دی.
زه خو یې نشم منلی، دا خو سمه برعله غلا ده.
ګور عامر صاحب، خپله روزي په خپله پلغته مه وهه. 1 لک افغانۍ در رسیږي، د 2 کلونو تنخواه دې کیږي.
زه خو یې نشم ازمولی، ډیر غټ خیانت دی.
ازمولی شي که څه وخت نور هم د خریدارۍ هیئت غړی وي نو کاڼي به هم ازم کي. نه ګوري چې غټ چارواکي فولاد هم ازموي.
ته ودرې چې زه یو ځل له عمومي رئیس صاحب سره وغږېږم چې هغه څه وایي.
ډیره ښه خبره ده، زه ورشم.
خیریت، تو څنګه راغلی؟
صاحب، د یوې مهمې خبرې لپاره راغلی یم.
څه خبره ده؟
صاحب، د خریدارۍ آیت د 15 لک افغانۍ موټر په 12 لک افغانیو یې اخیستی دی او اوس راغلی و چې اسناد یې په ما هم امضا کړي، ځکه چې زه هم د آیت غړی یم.
دا کوم خاین و؟ ته ورشه را یې وله.
ښه صاحب.
صاحب څه دی ویل؟
دا څنګه مو د اتلس لکو موټر په دولس لکو افغانۍ اخیستی دی؟ ټول ادارې همدغه موټر په اتلس لکه نه اخلي؟
خو صاحب د دغو ډارنو له لاسه ته ګوره، دغه امیر صاحب د دولس لکو افغانۍ سند هم نه امضا کوي.
باران خانه، زر لاشه او سند لاسلیک کړه، که نه داسې به دې ورک کړم چې بیا به دې څوک نوم هم په دې ادارې کې وانخلي.
بداله
ملغلره
د درې شانو بازار سرخ کاری
د انجیو د چارواکو د وادو او سینماګانو
په درې ځایونو کې برکت نه دی پاتې،
د مامورینو په جیبونو کې، د خار په ملي بسونو کې او د بهرانیانو په فنډونو کې.
درې ځایونو ته خالی جیب به ورځه،
حوزو او محکمو ته، لویو سنترو ته او د نامزد لیدو ته. د بازاري سیمکارت په نمره، د تورو شیشو والاو په موټرو او د بهرنیو سفارتونو په اړیکو.
په درې شانو خلک پازابولی شي،
د نویو سندرغاړو په سندرو، د کدوګل او ګندنه ګل په مشاعرو او د بهرانیانو د فوزی موټرو په ارندونو. په هر څه کې مې چل لیدلی و، خو په وروری کې مې اوس ولیده. پام وکړئ،
بلی
او به فخورې له کوم ځای خبرې کوې؟
څوک دې په کار دي؟
همته مې په کار یې.
ښه نو څه کار دې دی؟
ما ویل که امکان لري چې یو عکس رالیږلی و.
عکس مې څه کوې؟
خورې بد یې مه ګڼه، غواړم چې د خپلو خویندو د عکسونو البوم جوړ کړم.
ښه، در وبیلیږم.
ډېره زیاته مننه. وبخه، د سکایپ ادرس ته راکولی شي؟
د څه لپاره؟
زه د خپلو خویندو د لیدو لپاره ډېره زیاته تلوسه لرم، هیله کوم.
دغه دی، در مسج کوم. یې
څومره مهربانه خور یې. دغه دی راورسید، سکایپ دی انکه؟
ښه، دغه دی. هو سلام.
وعلیکم سلام. نام خدا، له نظره نشي تا څومره ښکلی یې.
مننه، سترګې دې ښکلي دي.
یوه وړه هیله کوم، نه خفه کیږي؟
نه، ووایه.
بده یې مه ګڼه.
څه شی
واده راسره کوې؟
تا خو ویل چې خور مې.
هسې خو ټول دیني خویندې ورونه یو، ما هغسې ویل.
اوس دغه کیسه واورئ.
لونګین چې په خپلې میرمنې باندې د مقررې دو زیری وکړ، نو سمدستي ورته وویل چې دوه کټوې مستې په یو پاکه کڅوړه کې واچوي او هلته د باندې رازوړنده کړي چې اوبه یې ونینېږي. هغه لسم رتبه مغمور مقرر شوی و، خو په ځان یې باور و چې ډېر ژر به ځان وړې څوکۍ ته ورسوي. لونګین چې سار دفتر ته خوځېده، نو د مستو کڅوړه یې ورسره واخیسته. هغه د خپل رئیس د کور ادرس پخوا معلوم کړی و، نو ځکه یې د کور پیدا کولو کې هیڅ ډول سرګردانی ونه لیده. د کور د زنګ ټوکمه یې کېښوده چې له نیکه مرغه په خپله د رئیس میرمن را ووته او له لونګین څخه یې وپوښتل چې څه وایي. لونګین چې سر کته اچولی و، په نرمه او خوږه ژبه ورته وویل، د ما نوم خاورې لونګین دی او نوی د رئیس صاحب دوی په ریاست کې د مامور په حیث مقرر شوی یم، او چې سهار راتلم نو میرمنې مې لږ مستې په کڅوړه کې اچولې وې چې تاسو ته یې راوړم، ځکه چې د ښار مستې ښه نه وي او دا مو د خپلې غوا دي. رئیس د میرمنې چې مستو ته خوله له اوبو را ډکه شوې وه وویل،
دیر ساجات و ایسی دیزان پا عذاب که میرمینی تمی دیر سلام آیا ورطا وای چه خدا ایدیم بورا مکه دیلوانگین چه نکه پا هدف لگه دلی و پا خوشالی خوشالی دی دفتر خواته روان شو او دی کار لملی و رازی لنور همکارانو سر پا پیجنگلوی پیدا کولو او نور وڑو غاتو خبرو بیگاکلا پس بای لوانگین فا دفتر که ناستو چه دی رئیس دی سیکرتر زنگ را غای او لوانگین تی ویل چه رئیس ورغوخته دی لوانگین هم پرتل زنده دی رئیس دفتر تزان ور ورساو رئیس چه غوختل زند مستول ورولو نخبر و خی ویل لوانگین تی لوانگین زواب برکل و سیف زیم رئیس شا تا تکیه وکلا او ارتوی ویل تکلا هاو لایق زوان را تخکاریگی هدزه کار تا دیلار سپا مرتا کوا پا داغ ورازم لوانگین دیر خوشحال کور تستون شو او طول کسی میرمن تا وکلا او ارتوی ویل چه دو دری مندالو کچ دی شلومبو پیولوی که لشلومبو سر واچوی چه سبا تای ور سر یوسی سبا وقتی دی شلومبو لوک سر لکور اووت او نیق دی رئیس کورتا ورغای دی دروازه دی زنگ تکمای کیخ کودل چه لک شبا وروستا دی رئیس وڑوکای زوی را اووت او پختنه وکلا چه چوکی پکار دی لونگین لملای ماشوم پتن دخ کل کل او بیای ورطا ویل چه مورت دیوه لونگین که کارا غلای غالی دی هلک چه کورت ننوت نوللی ری ناریک دی مور مور لونگین که کار دی غالی دی دی رئیس خزی تا ورپیاد سو چه ماغ دی مستو لونگین دی نوزر را پاچه دا او لونگین تا وروه تا استری مچی ورکلا لونگین ورطا ویل و بخی چه پا زحمت مکلی میرمنی میلک کچ پا شلومبو که واچول او راتوی ویل چه تاستا ایراولم از زکه چه پا خار که دیگوا ساب کچ نپیدا که گی دی رئیس خز خوشحال سو او لونگین تکلک سو چه خامخوا بنن چای ور کرا خوری او پا دی دول لملای زلو چه لونگین دی رئیس کرا چای نوشی جان کر پس ابای چه لونگین دفتر تر آغای نو یو مکتوبی تر لاسا کر چه پا که لیکل شوی و لونگین ولد دلبر خان پا چلور مرد باباس که دی جنسی مدیر پا حیث مقرار شو لدیه روز تا با لونگین چه طول مامورین و مدیر سب لونگین خان باله هر او راز دری چلور ساعته دی رئیس پا دفتر که تیرول او چراو باوت نو یاو بندل امرونه بی پلاس که و دا دول بزار سهار لیوی خلطه ایو پندکی سر هم دی رئیس کورتا پراتل دروازه تکولو ننوت دی رئیس دی تبدیلی لوازی مخ که طول ویل چه مدیر لونگین خان امیر که گی خود نوی رئیس لراتلو بروستا دی دا وازه دیر توزه شوا چه دی مدیر لونگین خان دی ماوین که تو مکتوب تللی دی
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکی و برای افغانپور نقیب الله لاروی مسکا احساس حسین حکمت حیا اوریاخیل او صادق سپنغر کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 441 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 4
What you're all over. بلو کلو خدایا سر تور کی ڈوندے دما خو سوپن خدایا 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 ترگ میں واقل چھ انسان شمنو داچھاڑ جبان گونجے چاہتا ور کور انسان کہے ملا اوکر والا کیوں